د سلام پړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي راډیو څخه اوري. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلین وایي که پاکستان د ترانزیت په برخه کې ستونزې جوړې نه کړي نو د افغانستان صادراتو کچه به لوړه شي. د دې خونو د صادراتو او صنایعو د پراختیا رئیس میرزمان پوپل ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال پاکستان پر افغاني تازه میوو تعرفه لوړه کړې چې په دې کار سره افغان سوداګر له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
هغه ته معاونی ایجاد کړي او په ګمرک کې دوه ساعته درې ساعته ساتي ځکه چې دغه میواجات خراب شي او په مقصد رسیږي.
د شغلی پوپل په وینا تیر کال پاکستان له یو موټر تازه میوه څخه 5000 پاکستانی کلدار اخیستي او سږ کال دغه اندازه 1500 پاکستانی کلدار ته لوړه شوې ده. د فراه ولایت د کرنې ریاست مسؤلین وایي هڅه کوي چې په پشتکو ولسوالۍ کې د زعفرانو کښت ته وده ورکړي. د دې ولایت د کرنې رئیس عبدالمتین ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ بزګر ته 10 تنه د زعفرانو پیاز او 14 قلمه کرنیز وسایل هم ورکړي دي. د ښاغلي عبدالمتین په خبره د دوی سروې ښیي چې د فراه د پشتکو ولسوالۍ هوا د زعفرانو د کښت لپاره مساعده ده. د تخار ولایت د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د دې ولایت بزګرو ته پر وخت د کښت د حشراتو د ضد درملو رسول د دې سبب شوی چې د خټکیو حاصلات زیات شي. محمد سالم سایي ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د دې ولایت په مرکز او اتو نورو ولسوالۍ کې په پراخه کچه د خټکیو پالیزونه کرل شوي دي. ښاغلی سایي غواړي چې د دې ولایت د خټکیو حاصلاتو پلورلو ته دې مارکیټونه وموندل شي تر څو د بزګرانو اقتصاد پیاوړی شي. تر دا مهاله د افغانستان په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 2.5 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 9.5 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پونډ 4.5 افغانۍ، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 3 پوله، زر ایراني تومان 18 افغانۍ او 10 پوله او زر پاکستاني کلدارې 500 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم، زه ناجیه صاحب خپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. دوستانو، نن د ایچ آی وی یا ایډز ناروغۍ په اړه غږیږو او په دې وروستیو کې روغتیایي چارواکي هم ویلي چې په افغانستان کې د ایډز ناروغۍ یا ایچ آی وی ویروس پیښې په نشه یي موادو روږدو کسانو سربیره په عامو افغانانو کې هم لیدل شوي. ایچ آی وی ویروس هغه ناروغي ده چې د انسان د بدن دفاعي سیستم په بشپړه توګه له منځه وړي او د بېلابېلو ناروغیو په وړاندې د انسان د بدن کمزوری کوي. دا مهال ویل کیږي چې د نړۍ نږدې 15 میلیونه انسانان په ایچ آی وی ویروس اخته دي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره د افغان جاپان روغتون د ایچ آی وی د برخې مشر ډاکټر محمد خان هدایت له موږ سره په سټوډیو کې دی چې له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته خلاص وي. مننه له تاسې ډاکټر صاحب. تاسې اوریدونکي هم کولی شئ چې ټلیفون وکړئ. د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999215 څلوېښت، بله شمیره مو ده 0992215. دا مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي. ډاکټر صاحب به د خپرونې په سر کې خپله ویروس لنډ تعریف وکړي او که دا هم ووایي چې ایډز ویروس څه ډول خصوصیات لري.
ایچ آی وی چې د هیومن ایمیونو ډیفیشنسی وایرس مخفف ده، دا ویروس د سلور لارو نه یو انسان نه بل انسان ته انتقالیږي چې د دې اساسي لارې د جنسي اړیکو لارې نه ده، د مونتان یا ملواسو طبي وسایلو لارې نه ده، د مور نه ماشوم ته ده او د وینې او د مرکباتو نه یو کس نه بل کس ته انتقالیږي. څنګه چې تاسو وویل، دا ویروس دفاعي سیستم باندې حمله کوي، دفاعي سیستم ضعیفوي او په کراره کراره باندې د نور انتاني یا میکروبي امراض لپاره زمینه مساعدوي او بالاخره کس د مختلف امراض د دیواج نه کول شي له منځه ویسي.
بله دوستانو، نن د ایډز یا د ایچ آی وی ناروغۍ په اړه غږیږو، او تاسو ته به د سټوډیو د ټلیفون شمیرې بیا هم تکرار کړم چې تاسو که غواړئ د اړوندې ناروغۍ په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ، نو ټلیفون وکړئ 0999215 بله شمیره مو ده 0992225. یادونه کوو چې د افغان جاپان روغتون د ایچ آی وی د برخې مشر ډاکټر محمد خان هدایت له موږ سره نن په خپرونه کې میلمه دی، او تاسو ته د ایچ آی وی یا ایډز د ناروغۍ په اړه معلومات درکوي چې په دې وروستیو کې پیښې په افغانستان کې ډېرې لیدل شوي. ډاکټر صاحب، په افغانستان کې د امکاناتو د نشتون له امله د دې ناروغۍ تشخیص سخت وي، ښایي ډېر کسان له دې ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي، نو د ایچ آی وی یا ایډز هغه عمده نښې څه دي؟ خو فکر کوم یو اړیکه لرو، له هغه وروسته به بیا تاسو د نښو نښانو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي. السلام علیکم. مهرباني وکړئ قاری صاحب پښتون.
اوله پوښتنه مې خو دا ده چې دغه ناروغي پر څو قسمه ده، او بله پوښتنه مې دا ده که د دې ناروغي علاج ونه شي څومره خطرناکه ده، یعنی علاج یې په دوا سره کېږي که نه کېږي، او دا ناروغي پرهیز هم لري که نه لري. او بله اساسي پوښتنه مې دا ده، بله چې ډاکټر صاحب زما د پوښتنې جواب راکړي، اساسي پوښتنه مې دا ده که یو مور په خېټه کې وي او مور یې په دغه مرض په دغه ایچ آی وی باندې اخته وي، دا ماشوم کېدلی شي که نه شي، او یو مور چې ماشوم ته پوي
ډېره زیاته مننه قاری صاحب پښتون، دغه پوښتنې به ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب کړي، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب هدایت.
محترم پښتون وروره، باید ووایم چې ایچ آی وی وایروس د دوه ډوله دی، چې د ایچ آی وی یو او ایچ آی وی دوه په نامه باندې یادیږي. ایچ آی وی یو چې دی زیات ټوله نړۍ کې تقریبا ایچ آی وی یو ویروس ډول خپور دی، او یوازې په افریقایي ملکونو کې دې هغه بل ډول چې ایچ آی وی دوه نومیږي هلته لیدل کېږي. او د دې تفاوت په دې کې دی چې دغه ایچ آی وی ون چې دی تر ډېرې مودې پورې نښې نښانې اول کې پیدا کېږي، او ایچ آی وی دوه چې دی تر ډېره وخته پورې نښې نښانې نه معلومیږي، تر هغه وخته پورې چې انسان د پښو نه وغورځوي، هغه وخت بیا پې باندې پوهیږي چې دا په ایچ آی وی باندې اخته شوی دی. نور د تداوی پاکله باید ووایو چې اوس په افغانستان کې د دې مرض دوا شته دی، دوای وړیا دی. په کابل کې د افغان جاپان شفاخانې کې یو څانګه د ایچ آی وی په نامه باندې جوړه شوې ده. نور پرهیز نه لري، کوم خاص پرهیز نه لري، او د مور نه ماشوم ته د مخنیوي په خاطر باندې د مور نه ماشوم ته که کوم مور په دې باندې اخته وي، دې په خاطر باندې چې ماشوم یې مصاب نه شي، مونږ هغوی ته په هر وخت کې چې مونږ دا تشخیص که ورته دارو شروع کوو، او د دې دارو په واسطه باندې د مور نه د ماشوم ته انتقال کمیږي. حتی کولی شو چې ووایو چې په دې وختو کې صفر ته هم تقرب کولای شي. البته چې په دې اکله به ما لږ ذره په تفصیل سره وروسته خبرې وکړو، او همچنان د شیدې ورکولو په وخت کې هم دا ویروس انتقالیږي، او که کله مونږ مور ته تداوی شروع کړو، د دې انتقال د مور نه ماشوم ته هم کمیږي، او که د مخنیوي ټول لارې ورته وښودل شي، سبب د دې کېږي چې دغه ویروس د مور نه هیڅ ماشوم ته انتقال هم ونه کړي.
ډېره زیاته مننه د لغمان له علي شنګ ولسوالۍ عبدالحق حقیار له موږ سره په اړیکه کې دی، مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه لرئ تاسو. وعلیکم السلام.
دا د ایک مرض علائم څه شی دي چې سړی تشخیص کړي او سړی وپېژني چې ډاکټر ته به نږدې ډاکټر ته ملاقات وکړي؟ د علائمو په اړه که ډاکټر صاحب مهرباني مننه
حتما ډاکټر صاحب به دغه پوښتنه ځواب کړي، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
لبعد مرغه باید وایم چې څنګه چې د دې نه ایډز چې یا اکوایرد ایمیون دیفیشنسی سندروم ورته وایي. دا سندروم په دې معنا چې د مختلفو سیستمونو نه دا مسابوي، د مثال په ډول کله یو انسان ته د ټوخي توبرکلوز په شکل باندې منځ راځي، یو بل انسان ته د پوستکي د امراضو په رقم باندې، یو بل انسان کولی شي چې د وینې امراض ورته منځ راوړي، یو بل چا ته کیدای شي چې نسایي ولادي سیستم ورته خراب کړي. داسې په لاندې توګه که ووایم، کله چې په اول دغه ویروس وجود ته داخلیږي، یو زکام غوندې اراض و علایم ورکوي کله چې اول وجود ته داخلیږي، وروسته د دې نه د شپږ میاشت نه تر لس کاله پورې وخت نیسي چې دا ویروس سیستمونه خراب کړي او هلته د نښو نښانو سبب شي. خو د دې هغه غټې غټې نښانې دا دي چې انسان زیات اسهال کیږي، ناس ناس وي، په میاشتو میاشتو وي، یا زر زر په تنفسی امراضو باندې اخته کیږي، او یا هم په توبرکلوز باندې اخته کیږي، یا د پوستکو په امراضو باندې اخته کیږي. دا امراض چې ډیر په دې کسانو کې لیدل کیږي.
بله دوستانو، نن د ایچ آی وی ناروغۍ په اړه غږیږو، او دغه خبرونه مو په دې اساس نیولې چې د افغانستان روغتیایي چارواکي ویلي چې په دې وروستیو کې د نشه یي موادو له روږدو کسانو سربیره په عامو افغانانو کې هم د ایچ آی وی نښې لیدل شوي. نو تاسې که د دغې ناروغۍ په اړه غواړئ چې کوم معلومات واخلئ، پوښتنې لرئ، نو له ډاکټر صاحب هدایت نه کولی شئ چې معلومات واخلئ. یو اوریدونکی لرو. السلام علیکم.
علاقه که خدا سی مریضی تیرسته دکتر سبیده وصل نارم چی دا مریضی را تا بیان چی گسرا علاجم نکی بوار دری میں چرور میں سکی سپر دا رکم دی دا خود یو دا زیره شوبر وانی دی او فرش و فرش دا کی اگر سرون نم رکی دا سران تن دی ولی دی زیر تن دی ولی دی نسکی گرد وز از مشکل سولم پتا زیره شوبر تا دا پاز را یه دی اس علاج نکی دی دا مریضی را تا بیان چی بیر بشی.
ښه، تاسې نوم که معرفي کوئ او د کوم ولایت نه مو زنګ والی؟ ښه، ګلاب آغا. نو ډاکټر صاحب، ستاسې پوښتنه واخیستله او حتما به ځواب درکړي. مهرباني.
محترمه وروره، څنګه چې تاسو ویلې چې دا مرض هلته زیات شوی دی، نو دا د لرې نه مشکله دی چې سړی هغه مریض ونه ګوري، د هغه نښې نښانې او هغه ته معاینات تکمیل نه کړي، او د لرې نه ووایي چې دا به څه مرض وي. دې په خاطر باندې چې د مرض د تشخیص ښه تشخیص په خاطر باندې تاسو هلته ولایتي شفخانو ته مراجعه وکړئ. هغه ولایتي شفخانې کې ډاکټر صاحبان به د ده د وینې نمونې واخلي، او نور ضروري معاینات چې هلته ورته ضرور دي هغه به تکمیل کړي. انشاءالله د هغه نه وروسته به معلوم شي چې څه عامل دی او تداوی به تاسو ووایي.
بله دوستانو، یادونه کوو چې په خپرونه کې د افغان جاپان روغتون د ایچ آی وی د برخې مشر ډاکټر محمد خان هدایت له موږ سره په خپرونه کې د یو تاسې ته د ایچ آی وی ناروغۍ په اړه معلومات درکړي. یو بل اوریدونکی هم په لیکه کې لرو، له کندهار ولایت نه. السلام علیکم.
السلام علیکم ډاکټر صاحب، سلامونه.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ. سمه ده، یعنی مخنیوی څنګه کیږي؟ نو ډاکټر صاحب دغه دوه پوښتنې ځواب کړي. مهرباني ډاکټر صاحب.
محترم وروره، باید ووایم چې کله په کورنۍ کې یو کس مصاب کیږي، څرنګه چې ما مخکې هم تاسو ته وویل چې دا ویروس د کومو لارو نه انتقال کوي، هغه لارې باید په نظر کې ونیول شي. او دا ویروس د جنسي اړیکو د لارې نه معلومه چې انتقال کوي، دا ویروس د وینې او د وینې د مرکباتو نه انتقال کوي، د مور نه ماشوم ته انتقال کوي، او دغه اساسی لارې دي. نور که یو مریض وي په کور کې نور کورنۍ سره یو ځای کښېني، یو ځای ناسه پاسه کوي، یو ځای ډوډۍ خوري، نور دا عادي اړیکو نه دا نه انتقالیږي. او که یو کس په دې هغه ویروس باندې مصاب وي، که هغه میرمن وي، که هغه یې خاوند وي، نور د انتقال د مخنیوي په خاطر باندې ښه خبره دا ده چې هغوی باید همیشه د کاندوم نه استفاده وکړي یا د پوښ نه استفاده وکړي تر هغه وخته پورې چې ډاکترانو هغه ته مشوره نه وي ورکړې. هغه باید ماشوم را نه وړي. دغه کسان چې مصاب دي دوی باید د تداوي مراکزو ته مراجعه وکړي. د تداوي په مراکزو کې دوی معاینات ټول وړیا تکمیلیږي او دوی ته په وړیا ډول سره دوا ورکول کیږي. نور هلته بیا مکمل معلومات د دې د مخنیوي په خاطر باندې هغه ته ورکول کیږي.
بلې دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. موسی خان له خوست ولایت نه، السلام علیکم.
السلام علیکم ټولو کارکوونکو ته نیکې هیلې سلامونه.
وعلیکم السلام مهرباني.
خورې ډاکټر صاحب کم دمخ کښې وکړو خو خیر دلته زه په دا ټلیفون کښې مصروف وم، په پوه نه شوم چې د هیډ مرض چې کوم معاینه دی. زه د خوست ولایت یم که نه، مثلا داسې اوس بعضې مرکزي شفخانه وي دا په دغې کوم اطمیناني معاینات چې دي لکه په خوست ولایت کښې یا پکتیکا کې مثلا چې د مرکز نه لرې ولایت وي په داسې ولایتو کښې مثلا د دغې معایناتو امکانات شته نه شته او دا چېرته سړی معاینات وکړي مقابل اعتماد معاینات
حتما په دې اړه به تاسو ته مکمل معلومات درکړي. له تاسې مننه ډاکټر صاحب. موسی خان له خوست ولایت نه وه، مهرباني وکړئ تاسې پوښتنه واخیستله.
موسی خان وروره، باید ووایم چې د ایچ آی وی د تشخیص معاینه اوس په ټول افغانستان کې موجود دی. نور دا معاینات هر لابراتوار چې شخصي وي که دولتي وي دا تشخیصولی شي. کله چې انسان پوه شو چې په دغه ویروس باندې هخته دی هغه باید د تداوي په مراکزو ته مراجعه وکړي. باید وویل شي چې د فعلاً په خاطر باندې یوازې دوه ولایتونو کې د تداوي مراکز موجود دي چې یو په کابل کې دی او بل په هرات کې دی. او په اته نورو غټو ولایتونو کې یا حوزو کې دې دوا هلته انتقالیږي او د هغه ځای نه بیا هغه مریضانو ته توضیح کیږي. باید وویل شي چې په خوست کې د تروسه د تداوي مرکز نه دی جوړ شوی، خو انشاءالله چې په دې نږدې وختو کې به په خوست کې هم یو د تداوي مرکز جوړ شي. تر هغه وخته پورې چې په خوست کې د تداوي مرکز جوړیږي د خوست مریضان کولی شي کابل ته راشي او په کابل کې معاینات تکمیل شي، دلته راجسر کیږي او دوا ورته ورکول کیږي.
دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. یو بل اوریدونکی هم لرو. السلام علیکم، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. السلام علیکم، غږ مو پرې کیږي، دغه موقعیت نه لږ تغییر ورکړئ او بیا مهرباني خپله پوښتنه. فکر کوم د دوی اړیکه هم پرې شوه، دوی کولی شي چې بیا ټلیفون وکړي. د خپرونې سره د اړیکو نیولو لپاره د ټلیفون شمیرې مو دي 0999 215 40. بله شمیره مو ده 0999 215 45. د ایچ آی وی یا ایډس ناروغۍ په اړه غږیږو. د افغان جاپان روغتون د ایچ آی وی د برخې مشر ډاکټر محمد خان هدایت له موږ سره په خپرونه کې دی او تاسې ته په دې اړه معلومات درکړي. ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې د عامې روغتیا وزارت چارواکو هم ویلي چې د ایچ آی وی پیښې په عامو خلکو کې ډېرې لیدل شوي، تاسې هم په دې برخه کې کار کوئ، په ورځني ډول څومره خلک تاسو ته مراجعه کوي؟ شمیرې زیات دی که کم؟
باید وویل شي چې په دې 4-5 کلونو کې چې د تداوي امکانات په افغانستان کې برابر شوي دي، ورځ په ورځ د مریضانو تعداد زیاتیږي. څرنګه چې په حوال کال کې په مرکز کې د سلويخ کلون د سلويخ کسانو په شاوخوا کې ثبت شوی و، مګر اوس په دواړو مرکزو کې د 800 نه پورته کسان ثبت شوي دي او دوی ته تداوی ورکول کېږي.
یو اوریدونکی لرو، د دوی پوښتنه هم اخلو. السلام علیکم. بخښنه سره ورور، ستاسو غږ صحیح نه راځي، که دغه پوښتنه له سره مطرح کړئ چې موږ یې واورو. ستونزه شته په ټلیفوني اړیکو کې او خیر دوی د بیا ټلیفون وکړي. ډاکټر صاحب، ستاسو له نظره د دغه ویروس د زیاتېدو عمده علت په افغانستان کې، لکه څنګه چې پخوا مو تاسو یادونه وکړه، یعنی چې شمېرې زیاتېږي ورځ تر بلې، علت څه دی ستاسو له نظره؟
علت متفاوت دی. دا ویروس څنګه چې تاسو هم یاد که په روغ دي کسانو کې زیات دی، هغه کسان چې د ستنو د لارې زرقي مواد یا مخدر مواد استفاده کوي، دوی د یوې ستنې نه څو کسه په مشترک ډول سره استفاده کوي. نور کله چې یو کس په دې ډله کې په دې ویروس باندې اخته وي، دا ستنه چې هر څومره کسانو ته شریکیږي، خطر د انتقال دغه ټولو کسانو ته شته دی. ایدین په څنګ کې نور مهاجرتونه چې ګاونډي هیوادونو ته صورت نیولې دی، او همچنان هغه کسان چې د کار په خاطر باندې عربي هیوادونو ته تللي دي، د هغه ځاینه ځان سره دا ویروس راوړی دی، او وروسته بیا د هغوی د کورنۍ غړي هم په دې باندې اخته شوي دي.
بلې، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري. احمد له کاپیسا ولایت نه، السلام علیکم. وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ احمد خان.
پښتنه خدای شه دلته محلي ډاکټران د کاپیسا ولایت کې دي، نو دوی چې دا فاسمانونه او دشواریګانې ستنې دا بیا هم دا د یلو اوبو کې خوشي کوي. نو ډاکټر رانم، دا پښتنه ده چې دا څومره زمونږ خلقو ته مشال د خلقو اولسونه کوي، منځونه کوي، چې څومره دې ضرر به ډېر وي دا پښتنه.
اتمن ډاکټر صاحب په دې اړه تاسو معلومات درکړئ، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
محترم وروره، باید وویل شي چې ستنې او دغه وسایل چې وروسته د استفادې نه ټولیږي، هغه باید یو محفوظ ځای کې ټول شي، وروسته بیا وسوځول شي. د پیشکاریګانو یا د نور شیانو په ویالو کې اچول ښه کار نه دی. دا سبب دی کېږي چې د انتقال د مرض د انتقال سبب شي. په هغه صورت کې که یو چا دغه ستنه استفاده کړې وي، هغه په کوم مثلا په تور زیړه یا سپین زیړه یا پیچاوي باندې اخته وي، او هغه ستنه یو ځای کې پروت وي، که کوم ماشوم اخلي هغه ځان د خپل په ځان کې چوخوي یا یو بل چا په ځان کې چوخوي، نو دا د انتقال خطر منځته راوړي. هدې په خاطر باندې چې د انتانی ناروغیو د انتقال مخنیوی شوی وي، دغه شیان چې استفاده کیږي، که هغه د پانسمان شیان وي یا هغه د ستن لګول وي او یا نور شیان وي، نور ادې ښه طریقه دا ده چې دا ټول شي په یو ځای کې، وروسته بیا ورته ور واچول شي، وسوځول شي. نور په دې رقم باندې د انتقال مخنیوی کیږي، او که دا هر چیرته واچول شي، هغه نه که ماشومان هم اخلي استفاده وکړي یا نور کسان، یا پام نه وي په هغه باندې پښه لګېږي، نور د انتقال سبب کېدی. د دې له خاطره هغه باید مسؤول نه ځای کې واچوي.
بلې، دوستانو، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري. یو بل اوریدونکی اخلو. السلام علیکم.
سلام علیکم، جو خوش سلام، آواز شه جوړې په خیر
دي. ډېره زیاته مننه، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ تاسو. ډېر ښه. اخندزاده صاحب، که د ایچ آی وی په اړه کوم معلومات غواړئ یا کومه پوښتنه لرئ، ډاکټر صاحب هدایت به تاسو ته ځواب کړي، مهرباني.
آره خوبی ما زاغاوی
بله بله سازی غاورو میره بانی وکای
ما سوال در دکتر صاحب سخزاده چه پا افغانستان که سو نفر پا دا مراز اخته ده پی چای بی او کل دا مراز پیدا سوی ده دا سوال
میره دکتر صاحب در دو پختنی زواب کی میره بانی وکای دکتر صاحب
ورور باید ویل شي چې اول ځل دغه ویروس د دیالس سو یوم کلونو شاوخوا کې په افغانستان کې تشخیص شوی او یو کس او روس سره د جنگونو په افغانستان کې شروع شول د لاس کلونو په موده کې هیڅ په دې مرض باندې کار نه وشوي او روس د کرزی د حکومت را مسکه دو سره یو پروگرام د ته جوړ شو چې په دې مرض باندې تحقیق وکي او په دې مرض باندې کار وکي چې وګوري څومره کسان په دې باندې اخته شوي دي باید وویل شي چې په سبچوي کسان په څنګه چې ما مخکې هم تاسو ته ویلې د 800 شاوخوا کې سبچوي کسان دي او اټکل شوي کسان چې په افغانستان کې اټکل وهل کېږي چې مساب وي د سلور نیم زره شاوخوا کې اټکل وهل کېږي او د 800 شاوخوا کې سبچوي دي په کابل کې او په هرات کې
بلې ډاکټر صاحب هدایت تاسو ته کوم کسان راځي زیاتره د کوم ولایتونو اوسیدونکي دي
مقتد ټول افغانستان کسان راځي مګر واقعیت په سرحدي ولایتونو کې زیات دي سرحدي ولایتونه لکه مشرقي کې کونړ او ننګرهار کې مثلا په هرات کې زیات دي په خوست پکتیا پکتیکا کې په مزار کې په قندوز کې په دې سرحدي ولایتو کې او په کابل کې په دې ولایتونو کې واقعیت زیات لیدل کېږي
بله اما په هوا سمره رول لري کپدې یو دغه کې تاسو اوریدونکو ته وایي چې اما په هوا سمره ګټه لري او باید دوی سو کې تر څو دغه ناروغي نه مخنیوي وکي
د مخنی په خاطر باندې باید ویل شي چې هغه لارې چې مونږ یاد کړې ټول هغه طبي وسایل چې یو کس ته استفاده کیږي هغه باید مخکې د دوم کس ته استفاده په خاطر نه هغه باید تعقیم شي هر کسان چې په دې مرض باندې اخته دي باید کله چې ډاکټر ته مراجعه کوي یا یو روغتیا مرکز ته مراجعه کوي باید وایي چې دا په دې ویروس باندې مصاب دي تر څو چې هغه ډاکټر هم وقایوي اقدامات ځانته ونیسي او د دې د انتقال د مخنیوي په خاطر باندې نور کسانو ته وقایوي اهتمامات ونیول شي تر څو د مصاب کسانو تعداد کم وي او انتقال نورو ته کم شي
ډیره زیاته مننه دوستانو خبرونه دوام لري البته د خبرونې لومړی برخه همدلته به سو شي بوګي پاتې رسیږي د خبرونې دویمه برخه مهروي درې بجې کیدونکې د درې بجو مهم خبرونه ل فریبا وحیدی اورو او بیا هم د خبرونې